ډیر مهم دی په دې چې شام دغه ماشومان په دې کتابونو کې د خپل پوښتنو ځوابونه مومي، د سره د دې د فکر او تخیل قوا لا وده کوي.
افغانستان کې په خونځیو کې ماشومان ته یوازې تدریسي کتابونه لوستل کیږي، خو نور مهارتونه ورته یا نه خودل کیږي یا هم په نصاب کې ورته زینه دی ورکړل شوی. د یادونې ده چې مخکې بیلابیلو کتابتونونو کې ماشومانو ته څانګې ځانګړې شوي وي، خو کوم ځانګړی کتابتون ورته نه و جوړ شوی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په دې برخه کې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث مه هېروئ چې افغانستان ته د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د کنفرانس د دینی عالمانو د یو پلاوي پر سفر څرخي. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د خوړونو نړیوال پروګرام WFP وایي چې د بسپنې د کمېدو له کبله اړ شوي چې په روانه میلادي میاشت کې 2 میلیونه نورو افغانانو ته د خوړو رسولو پروګرام وځنډوي. د پروګرام نن په یوه بیان کې ویلي دي چې د دغو 2 میلیونو افغانانو سره به په افغانستان کې د هغو کسانو شمېر 10 میلیونو ته ورسیږي چې د دې پروګرام د خوړو له مرستې پاتې کیږي. WFP ویلي چې یوازې به وکولی شي چې په میاشت کې 3 میلیون اړمنو افغانانو ته د خوړو مرستې ورسوي. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو مخالفې ډلې د بغلان ولایت په اندراب سیمه کې د طالبانو لخوا د خپل یوه قومندان د وژل کېدو خبر تایید کړی دی. ډلې نن په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې قمر الدین اندرابي د اندراب د بنو ولسوالۍ په خج دره کې وژل شوی. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. له بلې خوا د طالبانو سیمه ییزو چارواکو هم د اندرابي د وژل کېدو د خبر پخلی کړی دی. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر تایید کړی چې یو سویډنی ډیپلومات له نږدې 1.5 کال راهیسې په ایران کې بندي دی. جوزف بوریل د اسپانیا په کادیس ښار کې یوې غونډې ته له رسېدو وروسته خبر اعلان ته وویل. 33 کلن جان فلوریرس چې د اروپایي ټولنې لپاره کار کوي له 500 ورځو راهیسې په غیر قانوني ډول په ایران کې نیول شوی او بندي دی. د کلاستر یا خوشایي مهماتو د تولید او کارونې د مخنیوي لپاره یو نړیوال ائتلاف ویلي لکه چې کرملین له تیر کال راهیسې پر اوکراین بشپړ یرغل پیل کړی. د روسیا او اوکراین دواړو لخوا د کلاستر وسلو بریدونه د دا ډول وسلو په کارولو کې د زخت زیاتوالي لامل شوی چې ورسره د دې اړتیا زیاتوي چې نور هیوادونه هم باید پر دا ډول وسلو باندې له نړیوال بندي سره یو ځای شي. او د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د آسیا کپ لوبو کې خپل وروستی ګروپ سیالۍ نن د سریلانکا په وړاندې پیل کړی. د سریلانکا ټیم توپوهنه کوي او د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره په 1.5 اور کې 244 منډې کړي دي.
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته کړې نظام خطر کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د بحث موزه نوري اس نوري هر کله کوم. نن په دې 25 دقیقې بحث کې افغانستان ته د یو شمېر هیوادونو د دینی عالمانو د سفر پر موضوع خبرې کوو. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان OIC د سپتمبر په 2 یعنی وړمه ورځ په خپل ویبپاڼه کې وویل چې د دینی عالمانو پلاوی چې له افغانستان څخه په کتنه بوخت دی له افغان چارواکو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکوي. دوی په سیاسي چارو کې د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبیر، د عدلي وزیر مولوي عبدالحکیم شرعي او د امر بالمعروف ونهي عن المنکر له سرپرست وزیر مولوي شیخ محمد خالد حنفي سره کتلي دي. د اسلامي همکاري سازمان د غرض ویلي چې پلاوی په دغو کتنو کې د نجونو د زده کړې او د ښځو د کار په ګډون پر هغو موضوعاتو خبرې کړي چې د اسلامي همکاري سازمان لپاره لومړیتوب لري. د سازمان ویلي د اسلامي امت د علماو متفکرانو دغه پلاوی د تېرې پنجشنبې په ورځ د اګست په 1 نیټه د افغانستان پلازمېنې کابل ته رسېدلی او د طالبانو د حکومت له وزیرانو سره پر کتنې سربېره له یو شمېر دینی عالمانو سره هم لیدنې کتنې ترسره کړې دي. دی پلاوی د غرض د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم مخکې کتلی و. د بهرنیو چارو مرستیال وینزیا احمد تکل په خپله ایکس پاڼه کې ویلي و چې ښاغلی متقی د دې کتنې پر مهال د اسلامي همکاري او له سازمان او اسلامي هیوادونو غوښتل چې د افغان ولس او حکومت ننګه وکړي او هیله څرګنده کړه چې دوی به په افغانستان کې په خپلو سترګو لیدلی حالت او موجود وضعیت او واقعیتونه تر خپلو چارواکو ولسونو او نړیوالو پورې ورسوي. تر دې مخکې په تېره جولای میاشت کې هم له برېټانیا د دیني عالمانو یو پلاوی کابل ته تللی و او هلته د طالبانو د بهرنیو چارو عدلیه او امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارتونو له چارواکو سره کتلی و. دې پلاوی افغانستان ته خپل سفر هدف د افغانستان حقیقت موندنه او د افغانستان د خلکو د وضعیت څېړنه بللې و. خو یو شمېر مدني فعالانو د ښځو او د بشري حقونو فعالانو خبریالانو او د پوهنتون استادانو د برېټانیا چارواکو ته په یو سرخلاصي آنلاین لیکې ویلي و چې دغه پلاوی طالبان ته د مشروعیت ورکولو په هدف مقابل ته سفر کړی. د پلاوی پر غړو یې ځینې نور تورونه هم دوی لګولي وو. نن په 15 دقیقې بحث کې افغانستان ته په اوسنیو شرایطو کې د نور اسلامي نړۍ د دیني عالمانو د سفر پر مختلفو اړخونو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د اسلامي همکاري سازمان لکه څنګه چې مو ویل دا په ډاګه کړی چې د دیني عالمانو پلاوی په دې سفر کې پر یو لړ حساسو موضوعاتو د نجونو او ښځو د زده کړې او کار له موضوع نیولې په اسلام کې د زغم او اعتدال پر مسلو خبرې کړې. دا چې دغه سفر به هغه مطلوبې پایلې چې د اسلامي همکاري سازمان هیله کوي ولري کنه پر دې او اړوندو نورو مسایلو به له خپلو میلمنو د اسلامي چارو له پوه فضل هادي وزین او د سیاسي چارو له پوه او د برلین په پوهنتون کې استاد له اسحاق اتمر سره وغږیږو. دواړه میلمانه د ټلیفون له لارې راسره وصل شوي دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به وزین صاحب تاسو ته درشو. تاسو په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د په رسمیت پیژندلو لپاره هم د ښځو د حقونو په ګډون ځینې نور مسایل د شرطونو په توګه ایښي دي، د اسلامي همکارۍ د سازمان د دیني عالمانو دغه سفر څه ډول ارزوي؟ وزین صاحب تاسو غږ سم نه راځي. تاسو ګومانم چې د باندې یاست، غږ مو سم نه راځي، ځینې نور غږونه هم ورسره ملدي او ریدونکي سم نه پوهیږي. که تاسو د خپل ځای بدل کړئ د تاسو نظر به واخلو، خو تر هغه وخته به چې تاسو خپل ځای بدلوي او غږ مو سم اوریدل کیږي. بلې اتمر صاحب تاسو ته بدل شو، همدا پوښتنه له تاسو کوم. اتمر صاحب مهرباني.
زما باور داسې دی چې اسلامي هیوادونه دوی همیشه کله چې په نړۍ کې ځینې مشکلات سره دوی مخامخ شوي دي، د دوی آیتونه د کنفرانس اسلامي نه دوی سفرونه لرودلي دي مختلفو ځایونو ته. کله دوی بریالي شوي دي په خپل ماموریت کې، کله هم صرف د دې په خاطر چې دوی د خپل د دغه کنفرانس د موقف نه یو قضیه تعقیب کړي، نو بیا ډېر هغه پسې جدي نه دي ګرځېدلي. که مونږ په تېر تاریخ کې وګورو، مثلا تاسو وګورئ د فلسطین قضیه تر دې ننه پورې دا اسلامي کنفرانس یا دغه علماو په دغه برخه کې هېڅ داسې پیشرفت نه دی کړی. همداسې د روینګیانو په مسله کې، همداسې د یمن په مسله کې، د لبنان په مسله کې او د نور عربي هیوادونو کې چې دغه مسایل رامنځته شوي دي، د خپله د ترهګري اسلامي ترهګري په مورد کې د دوی موقف ناڅرګند دی، دریځې واضح نه دی. اکثره دوی ډېر زیات د لویو قدرتونو د سیاستونو په سوري کې دوی عمل کوي. یعنې داسې کنفرانس اسلامي یا دغه علما دوی داسې نه دي چې واقعا دغه د دین او د شریعت په سوري کې دوی خپل ماموریت ترسره کړي. اکثرا موږ وینو مثلا د پاکستان نه په روس کې ډېر ایتونه کابل ته راغلل او دوی کتو پورته لاړل، خبرې وکړې او ویلیدل، لیکن نتیجه مونږ چې ونیلې ده. او دا سه ګون ماموریتونه لا زیات مسائل پیچلي کوي. مثلا څو ورځې مخکې اندونیزیا ته سفرونه وشو، همدغه علماو او په تیر جمهوریت ځینې دغه علما مالدیف ته لاړل نو په پلونځي ته لاړل لیکن د سولې په باورت کې دوی څه لاسته راوړنه نه درلوده. ډېری زما باور داسې دی چې د سیمې سیاستونه او نړیوال سیاستونه په دې کې ډېر عمده رول لوبوي تر څو چې وشي کولی د ننه طالبانو سره دوی داسې یو بحث راپیل کړي چې د طالبانو ذهنیت دې ته اماده شي چې دغه اوسني ستونزې چې دي د دې دپاره د حل یو لاره پیدا شي.
بله اتمر صاحب مننه. وزین صاحب په دې هیله چې ستاسو ځای بدل شوی وي او غږ مو وسم واورو. تاسو خپل خبرې کولې د اتمر صاحب څرګندونې مو هم واورې دي هم دا پوښتنه تاسو بشپړ کړې نه وه ځواب یې البته مهرباني تاسو ادامه ورکړئ.
ما دا خبره کوله چې اسلامی کنفرانس د هیئت د علماء راتګ خوند خان ته دا یو قاعده ده خو دا ځکه چې سمو څخه موږ د نړیوال کنفرانس سره راځي چې دا د نړیوال سره خبرې کوي دا یو نظریات او یو خپل نظریات د تر څو چې اړوند مسایل په خلا دا د افغانستان لپاره دا قانون د افغانستان لپاره مفید دی. دا هیئت چې د هغه کې د اسلامی نړۍ د مختلفو بازمو عالمان شتون لري او د پنځم صدام دي اکثرا د مشهور او نامتو علما دي دوی راځي افغانستان ته او د خزو په حق له تعلیم په حق له د خزو د کار په حق له د اسلامي شریعت نظر د طالبانو سره څه څه چرواک تر سي یو څه خبره کوي دا ښه اقدام دی یعنی مثبت اقدام ده.
وزین صاحب وزین صاحب تاسو وایئ چې دا ښه اقدام دی خو له دې مخکې هم د اسلامي همکاري سازمان اعلامیه خپرې کړي د طالبانو له حکومت یې غوښتي دي چې باید یو دریز نرم کړي په تېره د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په برخه کې خو تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په دغو غوښتنو پرله پسې غوښتنو سر نه دی ګرولی. له کومه پلوه تاسو دا سفر مهم بولئ؟
د ټول د کنټرول نه دی علماء اوس په لږه افغانستان سفر کوي د مهم خلاو د لکې چې یو مهم د لاسرونه بدای چې دنیا ته د وټ شي افغانستان ملت او وځي شي چې طالبانو د حکومت دغه فریضه چې د خزو دنجو د تعلیم د بندولو او د خزو خدمت د فارې منځولو په دې کې د اسلام سره اړخ نه لګي. دا اسلامي شریعت سره مخالف دی چې ټول اسلامي نړۍ ټول اسلامي هیوادونه اسلامي امت استعمال لري اتفاق لري په دې کې دا دغه 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 څرنه دغه فیصله اسلام سره مخالف دی او دا یو نوې اسلامي حجت دی یعنی په دې باندې دا نړۍ ته پیغام لري مسلمانانو ته پیغام لري افغانستان ملت ته پیغام لري چې دغه کړنه دا د اسلام مخالف دی او د اسلامي نړۍ ټول علما په دې متفق دي چې باید دغه وایي تحصیل وکړي په ټول تل شي کار وکړي د اسلامي شریعت په حدودو کې په چوکاټ کې وکړي او که څه په اصلاحات ضرورت دي دوی چې څه اصلاحات هغه ته ځل عمل ایجاد کی چې دې په ځای کې چې انټرنټ تعلیم یو پر مخ تعلیم باندې نو دا یو سره وړي دا خپل خبره دا ده چې انت کومه جلسه کې چې وو ما دغه کلیپ یو برخي واوري د پخ کې څه خبره نه متاسفانه هغه دې څه څه خبره کوله د مولوی حماسي په نامه هغه متاسفانه ایس دلیل ونه ول د انجنونو د مکتب د مکتبو د بندولو په کې څه ویل چې هغه برخ یا افغانستان ملت یو نو توهین وکړه یعنی افغانستان په ټول الفاظ تاسو په نه وشه مولا چې موږ په یو بدوي ملت یو زموږ ملت په درس نه غواړي تعلیم نه غواړي نه غواړي او دا یعنی دلیل نه و غیر اسلام نه و نه مې شریعت نه د دین نه چې دې دی او د توجیه وسره نه و موږ دا و چې دغه حیات راته افغانستان ته او د طالبانو چارواکو سره علما سره د دې خبرې کول حد اقل بدای چې دا پیغام به صحیح نړۍ ته نړیوالو ته مسلمانانو ته او افغانستان ملت ته چې دغه فیصله او دغه کلمه چې د طالبانو سره کومه دا د اسلامي شریعت سره اصل دی بلکې د اسلامي شریعت سره مخالفت کوي او د دې باندې اسلامي حجت دی او طالبان چارواکو اسلامي او حیات علما او د نصيحت او توصيه او سنال ونه مني دغه منځم چې دا
مننه وزین صاحب. اتمر صاحب دا ډول پلاوی چې کابل ته تللی دي یا په نورو ځایونو کې د طالبانو له چارواکو سره کتلی دي مختلف ارخونه لري پلاوی هم زین هدفونه لري د طالبانو حکومت هم لدغه پلاو سره لکتنو زین تصاویر ورکوي چې د دوی په وینا چې دا وضعیت له نږدې ګوري او په یو ډول باندې د دوی حکومت ته هم مشروعیت ورکول کیږي، یعنی هغه د تعامل په برخه کې. خو د افغانستان وګړي هم د دې تمه کوي چې دغه پلاوی لکه د اسلامي همکاري د سازمان چې د ډیرو افغانانو سترګې ور اوړي، د اسلامي امت دینی عالمان هغه موضوعات چې په تیر بیا د ښځو او نجونو د تعلیم او زده کړې په برخه کې نن ورځ ورسره مخامخ دي، د افغانستان اکثره نجونې په تیر بیا له زده کړو بې برخې دي، تمه کوي چې یو څه اغیز باید ولري. څه فکر کوئ تاسو، تمه لرئ چې د دغه پلاوی د سفر په پای کې به آیا د طالبانو په دریس کې په دې برخه کې کوم بدلون راشي؟
ګوري د سفرونو مسله یا د علماو سفر افغانستان ته دا بده خبره نه ده چې دوی راشي او د چارواکو سره دې خبرې وکړي. خو اوس مشکل دا دی چې دغه د اسلامي امارات دفتر چې په قطر کې دی، دوی تمام ورځ دغه ډیپلوماتانو سره هم ګوري، دغه آیاتانو سره هم ګوري، د اسلامي نړۍ سره هم ګوري. هلته دوی یوه خبره کوي، دننه کوم چې دغه آیات ورځي بیا په دننه کې هم ځینې نظریات بیل بیل دي. لکه مثلا ښاغلی ستانکزی یو خبره کوي، ښاغلی حقانی بل خبره کوي، او بیا دغه ټول مسایل چې ځي کندهار ته بیا هغه ځینې یو بل تصمیم نیول کېږي. زما باور داسې دی چې طالبان د خپل منځ کې دغه خپل طرز فکر واحد کړي. یو خو دا خبره ده چې دوی دغه ټول دې دپاره کوي چې وایي دا زمونږ د انانا او کلتور خلاف دی، او تاسو زمونږ په کلتور کې غرض مه کوئ، یا د دې غرض حق تاسو نه لرئ. دا خو هم سمه خبره نه دی، ځکه چې موږ په افغانستان کې دغه کلتور نه لرو چې ښځې ته زمینه د تحصیل مساعد نه شي، یا ښځې د ټولنې د اشتراک نه محروم کړی شي. دا د افغانانو دغه فرهنګ او کلتور عبده ده. خو په هر صورت اوس زه البته داسې فکر کوم چې که د طالبانو رهبري دغه غوښتنې ومني او دغسې یو موقف ته لاړ شي چې اوکې موږ به دغه اجازه ورکړو، بیا د دوی خپله طرز فکر او دغه ایدیالوژي تر سوال لاندې راځي. څنګه تاسو دوه کاله د افغانانو وخت په دې ځای کې د خلکو د نجونو وخت هم په دې تلف کړ چې موږ په دې باندې بحث کړو او تصمیم نیسو، او تاسو هیڅ تصمیم ونیو کله چې دغه حیات د اسلامي هیوادونو راغی، اوس تاسو وایئ چې موږ دغه شي ته اجازه ورکړو؟ زما برداشت داسې دی چې دې شي ته به دوی اجازه نه ورکوي، ځکه دا د دوی د عقایدو پر بنسټ باندې یو دریز دی. کاشکې داسې یو دریز وای چې د دوی د تعامل د نړۍ سره، د دوی د تعامل د اسلامي هیوادونو پر بنسټ باندې دغه خبره ولاړه وه.
اتمر صاحب، دغه شیبه چې مونږ او تاسو خبرې کوو، تاسو دغه د زده کړو په ارتباط باندې خبرې وکړلې. نن د کانکور د ازموینې نتیجه اعلان شوه. د طالبانو د حکومت چارواکو وویل چې له 34,000 زیات محصلین دولتي پوهنتونو او لوړو زده کړو مؤسسو ته جذب شوي، خو یوه نجلۍ هم پکې نشته ده. دوه کاله کېږي چې دوی له کانکور ازموینې محروم شوي دي. دا خلاص ډول د کیږي؟ تاسو د طالبانو د عقایدو د افکارو خبره وکړله، د سوچ اسلامي شریعت خبره مو وکړله، خو ولې په دغه دو کلونو کې دغه موضوع حل نه شوله؟
دا یو نسل بدبختي ده. زه داسې فکر کوم چې که طالبان دغه دریس ته خپل ادامه ورکړي، د دوی به تاریخ ته ځواب څه شي؟ یعنی د دغه ټول نسل تباه کول، او هغه نسل چې دوی همدا اوس پوهنتونونو کې وو، همدا اوس دوی تعلیم کې وو، 34,000 دوی چې اوس اجازه ورکړه چې پوهنتون ته راشي. دغه څومره چې دوی په دوه کالو کې د تعلیم نه محروم کړي دا د دې ځواب نشي کېدی. او زه داسې فکر کوم چې د دې درد او د دې بدبختي په اصطلاح دا به نسلونه نسلونه پکاري چې دغه مشکلات او د دغه نتیجې وګوري او دغه بدبختي او دغه رنځ دغه ټولنه او دغه زلمیان او دغه جنکیان او دغه ښځې دا وګالي. دا داسې نه دی چې کاشکې د دوه کالو درې کالو پنځه کالو په دوران کې دغه ختم شوی وی او خلاص وی. دا د نسلونو تباه کول دي، د ټولنې تباه کول دي، ټولنه تورو تیارو ته بوتلل دي چې دا اصلا نه د شریعت په مطابق دی او نه د اسلام په مطابق دی او نه دغه جواز لري د بشري حقوقو له اړخه.
بل مننه اتمر صاحب. وزین صاحب، د اسلامي همکاري سازمان په خپل وی پانه کې د دغه پلاوی د سفر په اړه لیکلي چې پلاوی به په اسلام کې د زغم او اعتدال پر مسایلو لکه او ځین نورو لکه چې د نجونو د زده کړې او د ښځو د کار پر موضوعاتو خبرې وکړي. اسلامي همکاري سازمان دغه موضوع چې په اسلام کې د زغم او اعتدال راپورته کوي، د دوی لپاره ډیره مهمه ده. د طالبانو د حکومت سره کې وتړو، آیا هغه په هغه چوکاټ برابر نه راځي چې نورو اسلامي هیوادونو هغه سیستمونه نن خپل کړي دي؟
دا خو مختلف تفسیر کېدای شي. دا په دې کانسیسټ سیاست د خبرو شوې چې افغانستان د یو جنګپلي هیواد په توګه چې د څلوېښتو پنځوسو لپاره په دې خوا دي مقرره جنگونو او په اساس د خپل سره مخفي او ملت افغانستان ملت څنګه غواړي نو افغانستان د یو ملت په توګه هم په دننه د زغم زغم او صبر او بل منل څه غوښته لري. نو دا په دې کې د سیاست په تفسیر کې دی چې دا موږ په افغانستان کې په سمې شرایطو کې د جنگونو او د مشکلاتو او د سلور څخه د سلور لسیزو نه زیات مشکلات د سره کوم په نتیجه کې چې افغانستان کوم تر دې نه کوم مشکلات د اسلامي سمات او مرامه تشوي دي. دا زم څه ضرورت دی؟ دا ول منل څه ضرورت دی؟ تفاهم څه ضرورت لري؟ او د انتقام نه فجای یو بل منل څه ضرورت دی؟ او وحدت افغان ضرورت دی. کوم کوم چې د علماء او پیغام اسلامي هیوادونو د علماء او پیغام د افغانستان ملت طالبانو شرواسو ته ټول څه دی چې باید موږ هم ولرو امداګه د سالم خبره هم چې دا هم زغم هغه دا به څه ته راو لدی چې د حکومت څنګه دا زغم نه لري نه نشي زغم لري چې دا هغه هوا دین نمایي وګړي چې سالم کې درس وایي او مکتب ته لاړ شي نو او یا خپله کار وکړي نو دا د نس د زغم د نشتون او عمل د زغم شنو نمونه ده بلګه ده. نو زه کوم کوم چې د علماو چې دا امداګه کار دي تفاهم لپاره دا کیږي دا ځلته د حکومت د سرپرست حکومت چرواکي د اسلامي نړۍ د علماء او د دغه د وی خبرو او توسوسي او د لایل ونه منې زه ګمان کوم چې دا بدا دا ځل بیا به ورورو حالات د دې خاطر وني چې علماء به دریز ونی شي او خواخوږي چې تقریبا د سره موجود دي افغانستان سره دا به کم شي او دا به د مسترپرست حکومت د مزید انزوا سبب شي. ځکه چې موږ حکومت دا په کار ده ټول دا په کار ده چې اوسنۍ شرایط کې موږ باید هغه ته لاړ شو د نړیوال سره تعامل په ته لاړ شو او ځکه چې موږ کلی کې د نړیوال کلی کې اوسېږو په مجزره کې نه اوسېږو او نړۍ سره اسلامي هېوادونو سره موږ د راکوت ته اړتیا لرو. نو طالبانو چارواکي که دوی یعنی حکمت نه کار واخلي دا یو فرصت دی ورته دا فرصت مساعدېږي او دوی کولی شي دغه فرصت نه استفاده وکړي چې موږ د اسلامي نړۍ علماو سره تفاهم کړو دغه خبرې مو اوریدې دغه نتیجه دا و چې موږ او دغه خواهش هم دا و د ستنه دا و چې لپاره موږ د ځینو پرمخ مکتبونو او پانتونونو به خلاص کړو او موږ به تلل شي ما ټول شي ما مکتبونو او پانتونونو ته لاړ شي. نو دا یو فرصت ده او
وزین صاحب
کله افغانستان کې اکثره فرصت الله سبحانه وتعالى هیله د طالبان دا فرصت لا سوړ نه کی.
وزین صاحب کچېره د طالبانو د حکومت چارواکو په یو ډول باندې خپل دریز نرمو، یعنی موږ دغه دریز په دې خاطر نرم کړ چې د اسلامي نړۍ دینی عالمانو لمغ غوښتنه وکړه. څه موده مخکې په کابل کې د دینی عالمانو غونډه هم جوړه شوې وه. لدی مخکې موږ د پخوانیو حکومتونو شاهدانو چې کله یو موضوع ته شریعت یا په اصطلاح هغه موضوع عام کوله او هغه رسمي کوله په دا ډول ځینې غونډې رابللې. خو په دغه غونډه کې هم دغه د ښځو او نجونو د زده کړې او د کار موضوع ته هیڅ اشاره ونه شوله، یعنی په دې معنا چې دوی کاملا دغه موضوع له پامه غورځولی. همداسې نه ده؟
او ان ته منصب خلک او چیرته رسول شي او د هیواد مهم مسالې او اخلاق خبرې ونه کړي. دا تقریبا نه کوم چې دا فرمایشي غونډه غونډه وو. په دې سره د سفرسو کومه طالبانو هغه آزاد غړش د ستاسو بل شوی او تنامه هم په دمت نه پیږي لکه چې څه شوی وو او په هغه کې د هیواد د اساسي مشکلات چې هغه ملي په جوړ جوړ په خلانه د اساسي قانون تدوین د دولت جوړول دی او حکومت جوړول دی. دایي حکومت سفرسو حکومت وخت پایته پټ پایره سویتر سوال انجنونو ته د ورکشاپ د تفصیل اجازه ورکول دا ټول په پام په پام له پام نه ګرځول شي. دا د دا ټول غونډه د اعتبار کړ نو څنګه مان کوم چې دا د سفر حکومت د درې سلور کسان چې دوی د متنفس دي هغه په خپل وخت پاتې شي او خپل په باندې فشار رامنځته نشي د طالبانو داخل نه او بیرون نه.
مننه فضل هادی وزین ډیر وخت نه لرو کور ودان اتمر صاحب تاسو تدرجو د بسر رنغاړو د طالبانو د سرپرست حکومت باندې دوه کاله تیریږي که څنګه په ځینو برخو کې دوی پرمختګونه کړي دي. خو دغه موضوع د افغانستان د ولس لپاره هم مهمه ده، د ښځو او جنو د زده کړې او تعلیم موضوع. څه فکر کوئ چې دغه وضعیت په همدې ډول باندې دوام وکړي او که داسې یو بدلون به راسي او که چیرې راځي هغه به د کوم فشار په نتیجه کې وي له داخله د افغانستان د ولس او که له بهره د نړیوالې ټولنې؟
زه به باور کړم چې فشار د داخل نه راشي بیا طالبان دې شي ته ټینګېدای نه شي، ځکه هیڅوک نه شي کولای چې د خلکو په مقابل کې بیا ودرېږي. بهرني فشارونه اوس وخت دپاره خو تر یو حده پورې که دي هم بیا طالبان دغه فرصت لري چې بهرني فشارونو ته غاړه کېنېدي، لیکن د داخل نه که فشار یو ځلي پورته شو بیا دې فشار ته طالبان زه فکر کوم چې زور به ونه لري. په هر صورت د طالبانو دپاره ډېر اوس خو مناسب یو فرصت دی چې دوی اول خو د افغانانو غوښتنې ته ځواب وایي. دا به ډېر ښه وي ځکه دا خپله دوی ته یو مشروعیت ورکوي چې د افغان د ولس د غوښتنو په مطابق دوی خپل هغه حکومت یا هغه حکومتداري جوړوي. دا ښه خبره ده او طالبان نړیوال سره اوس ډېر زیات مشکلات نه لري. نړیوال دوی نه فقط دوه درې مورده غواړي چې هغه هم ډېر اساسي دی او دا د خلکو غوښتنه هم ده. دغه مسایل ته دوی پام وکړي نو بیا د دوی مشکل حل کېږي.
ډیره مننه د اسلامي چارو پوه فضل هادي وزین، د سیاسي چارو پوه او برلین پوهنتون کې استاد اسحاق اتمر چې په دې 25 دقیقې بحث کې مو را سره ګډون وکړ.
خوبونه مار وردی شوګرونه ستړي شوي، خوبونه مار وردی شوګرونه ستړي شوي، زخمونه مې جوړ نه دي فریادونه ستړي شوي، خوبونه مار وردي شوګرونه ستړي شوي، خوبونه مار وردي شوګرونه ستړي شوي، زخمونه مې جوړ نه دي فریادونه ستړي شوي، زخمونه مې جوړ نه دي فریادونه ستړي شوي. دا به
کې زنجیرونه ستړي شي د مرګ په سختو لارو د منزل په لورې زما ملګرو ستړی نه یم امیدونه ستړي شي
راقب خود و جانو حس اسرا هم ندکڑے راقب خود و جانو حس اسرا هم